رانو خدمون اولیدون که کتون که سلام علیکم ده ده وایس اف امریکا دیوه یو ساعت خبری خبرونه ده موسیقی ملگری و سی کربانه یو اگ مجالوان
اوزاش پاک مومن
دسته هر کلی وایو پا خبرونه که کم مهم رپورتون امرکی دی ده هاگی لنده خلاصه پسر که بانده کم
پا افغانستان که ده تشدد ده پیخو ترچنگ پا میلیونونو خلکو ده ملک پا پارلیمانی داکنو که برخواسته
نو د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي پاکستان به اخیری ځل لپاره IMF څخه پور یا قرض غواړي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان یوازې دوه ورځې وړاندې وینا کړې وه چې کیدی شي پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو راکمولو لپاره د IMF څخه پور ونه غواړي
په امریکا کې د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره لیکونکي خبریال چې سعودي عربستان قومیت لري د هغه د مرګ په حق له سعودي عربستان منلی دي چې په ترکی کې د سعودي په کنسلګری کې وژل شوی خو امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عرب په خبره باور لري او د څه قسمه ګام پورته کولو وړاندې به د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان سره رابطه کوي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو نن په افغانستان کې چې کوم پارلماني انتخابات ترسره شوي دي د هغې تازه تفصیلاتو وړاندې کولو لپاره خپل لومړي رپورټ اړخته ځو
ګرانو قدرمنوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی ساته خبري خبرونه تنې خبرونه غوا واشنگټن ډي سي نغواګي او لومړی هم ساسې پام را ګرځو د افغانستان انتخابونو په لوتا په افغانستان کې پارلماني ټاکنې نن تر سره شوې او په میلیونو خلکو خپل رایه چولې دي په ګرد ملک ځای پر ځای باندې د تشدد په خورا پورونه هم راغلي دي چې په کې د مړو شمیر تر دې وخته 15 یا 14 خودل کیږي وای چې په کابل کې یو دغلته کې ځانمرګي به 14 هم شوې ده چې په کې لس پورې کسان وجل شوي دي او د دغې په حق لباندې چې دغه انتخابونو عمل څنګه ترسره شي د ډیو رادیو خبریال حق من روان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
د طالبانو نورو وسلوالو لخوا د بریدونو مرګ ژوبلې او ګواښونو ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه خلکو د ولسي جرګې یا ښکته ایوان د کاندیدانو د انتخاب لپاره رایه ورکړه افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خپل رای ورکړه غنی وویل چې کندهار کې د لوی غم له وجې یو اونۍ وروسته به دغلته ټاکنې کیږي
یو امانت ده چې موږ سپارو او د هغه امانت په اساس باندې موږ هر کاندید نه دا غواړو چې اساسي قانون او موږ موضوع قوانین تطبیق کاندي او وخت د ملت کور ته ځي د ملت استازیتوب وکړي
افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 چوکو لپاره شاوخوا 2500 کاندیدان را مخته شوي دي افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رای ورکولو په وخت تمه څرګنده کړې چې ټول ټاکنې به په هیواد کې ثبات راوستلو کې مرسته وکړي
زه تمه لرم چې انتخابات او د پارلیمان لپاره د کاندیدانو انتخاب به د قانون د حکمرانۍ د سیاسي ثبات او د افغان ولس د روښانه مستقبل په چارو کې مرسته وکړي او تمه لرم چې د ولسی جرګې لپاره به د افغانستان د ولس ښه غړي انتخاب شي
د افغانستان خپلواکه انتخابي کمیشن د ملک په 3 ایالتونو یا صوبو کې شاوخوا 19000 پولینګ سټېشنې یا د رای ورکولو مرکزونه جوړ کړي دي افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د بایومیټریک نظام خپل کړل شوی دی او کومې رای چې د بایومیټریک نه بهر وي هغه به نشمارل کیږي د ملک په بیلابیلو ځایونو کې د بایومیټریک نظام او نورو ستونزو له وجې د رایو عمل تر ډیر وخت پورې ځنډیدلی و یا د ټاکلي وخت نه وروسته شروع شوی و د افغانستان د خپلواکه کمیشن کمیشنر وسیمه بدغیسی وای ځنډ یې علت لري
د انتخاباتو د کمیشن دا ځل ټولې طریقې نوې دي او په اول ځل یې په کاروي نو یقینا په دې کې د لملې تمه وه ځکه چې په دې پوهېدلو کې لږ وخت لګي
افغانستان کې طالبانو د خپلواک په وخت په ټول ملک کې د جنکو په تعلیم پابندي لګولې وه او د سرکار په نظام کې دوی بې برخې کړل شوي وو خو طالبان د واکه د لری کول وروسته ټول ملک کې د جنکو لپاره سکولونه او نور مکتبونه پرانستل شول او دوی ته په سرکاري نظام کې برخه ورکړل شوه همدا وجه ده چې په دې ټول ټاکنو کې د 400 زیات خزې هم د ولسی جرګې د چوکو لپاره کاندیدان دي د هلمند سرخار لشکرګه کې شپېته کلنه نجيبه هم رای ورکړې ده.
او رای چې استعمال کړل ما چې ډېر ښه سلوک راسره کوي، ډېر ښه د غیر تر کول دا مریض د فرملا درې
د افغانستان پولیسي جرګه کې لس چوکې د کوچیانو او یو د هندوانو او سکانو د دواړو په شریکه لپاره مخصوص کړل شوی دی. خو د انتخاباتو کمیشن وایي شپږ څلوېښت کوچیان کاندیدان او دویشت د سکانو او هندوانو کاندیدان په انتخاباتو کې برخه اخلي. هربجن سنگھ په کابل کې رای ورکړې ده.
زه ډېر خوشحاله یم چې خپله رای مې ورکه او غواړم چې ټول خپله رای ورکي، دوی به ډېر خوشحاله شي.
ولسمشر اشرف غنی او ولسمشر حامد کرزی د هیواد ځوان کلتا په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د برخې ورکولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي او غواړي چې ځوانان د خپل ملت واګې په لاس کې واخلي. افغانستان کې د پاک صفای ټول ټاکنو په حق له هم اندېښنې څرګندېږي او دا تورونه هم لګول کېږي چې ځینې کاندیدان په پیسو ووټ اخلي او نورې ټګې هم کوي. د دې سرسنګ په ډېرو سیمو کې د طالبانو د اغېز له وجې هم د ډېرو خلکو لپاره ممکن نه ده چې خپل رای ورکړي. کندهار او غزنی کې به بیا ټول ټاکنې کیږي. د افغانستان سرکار وایي دوی د امنیت ټینګ ساتلو او ولس ته د خپل رای ورکولو د حفاظت لپاره ټول ملک کې د امنیتي ځواکونو شمار د 500,000 نه 800,000 ته رسولی دی.
افغانستان په پارلماني انتخابونو ټول ټاکنو کې چې کوم بد امنیتی پیخی را منځته شوي د هغې په حق له به سوشیبو کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خو اوس هم د افغانستان عام ولس چې دی هغه د دغې رای ورکولو پروسې ته څنګه ګوري، څومره اهمیت ورته ورکوي او د ټول ټاکنو په دغه ورځ باندې دوی څنګه خپله رای ورکړه، حق بل روان د دوی سره خبرې اترې کړي دي، تاسو ته دغه رپورټ وړاندې کوو.
زه محمد جان د دوسر فامیلې اوسیدونکی د وادوال بلاکونو کې اوسیږم او موږ اوس د دوسر فامیلې کې د ذبیح الله عصمتي مکتب ته رای ورکولو لپاره ورغلو. په لاین کې ولاړو، دا اوس مې رای ورکړله او اوس فعلاً راغلم راووتلم. ډېره یو ښه پروسه وه، ډېره ترغلي و، دا شان پکې نه و او ډېره ښه په منظمه توګه روانه وه. نه د تیر په پرتله باندې د سږ کال ډېر یو ښه منظم او سیستم یې ډېر ښه په منظم سیستم باندې روانه وه. امنیت هم ډېر ښه و او سهار کې داسې معمولي لګاغه وشي، خو نور بیا مشکلات نو ټول امنیتی ارګانونه ټول چار چاپیره ولاړو. امنیت ډیر ښه منظم امنیت. نو داسې یو نمان باید موږ ولرو چې آینده دپاره ملت او وطن ته خدمت وکړي او د وطن ته خدمت وکړي او د ملت خدمت وکړي. د یتیمانو، د کونډو، د خوارانو، غریبانو او ځوانانو ته باید د کار زمینه مساعده کړي. همداسې کس ته موږ رای ورکړله. زمانوم دے امیر الدین منگ پلین کے ولاڑی چې ضرور زمونږ دا انتخابات خدای په فضل سر ته ورسیږي. چې کم رائے تر چا ته مونږه چې هغه زمونږ خپل د خوخي مالک یو، په مونږ نه زور شته نه زبردستی شته. دی مونږ غواړو چې زمونږ بچی، زمونږ مستقبل، زمونږ دا کم نسل چې روستو دی خپل ځان اول چې ضرور دارا غواړو چې دا ملک آرام شي. ملک آرام دې دوه پاره چې زمونږ وینم توی شي مونږ ولاړو. باقی ورور دا پارلمان چې وکیلانو دا پاره مونږ رایا چو خپل د خوخي رایا چو چې چاته چو په مونږ نه زور نه زبردستی شته دي، صرف خپل د ملک مستقبل د پاره چو. الله تعالی ته امید لرو چې خ پرمختګ وکړو. ورور خپل خو درې دل غواړو، ورور بس دغه غواړو چې ورور ملک مو آرام شي او زموږ بچی دی آرام شي. بس دغه توقع او امید هم دی.
حکمل صدات، وی او ای ډی و، افغانستان.
په افغانستان کې د عمومي ټاکنو وړاندې د تشدد لړۍ پیل شو چې پکې یو شمېر کاندیدان امنیتي چارواکي او دغه شانته کې خلک په نخښه کړې شول. د نن ورځې د دغه انتخابونو په محل هم د ملک ګیر چاپیره په مختلفو سیمو کې د تشدد پیښو راپورونه مخې ته راغلي دي او د دغه پیښو په حق باندې د ډیوه رادیو یو راپور تاسو ته زموږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ننني انتخاباتو وړاندې د طالبانو لخوا د دغه انتخاباتو د ګډوډولو د اعلان وروسته که یو خوا امنیتي ګامونه ټینګ کړي شوي وو، په عامو خلکو کې د انتخاباتو په مرکزونو د بریدونو اندېښنې هم موجودې وې. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو د پیل سره نن په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم ترسره شوې دي، خو سره د دغه پیښو په ګرد افغانستان کې د رای ورکولو بهیر روان وو. په سرخار کابل کې د رای ورکولو د مرکزونو د پرانیستو څو ساعت وروسته د سلورمې امنیتي حوزې په خواو شا کې ایښودل شوی ماین هغه وخت وچاودېدو چې پولیسو یې د شنډولو هڅه کوله. په دغه پیښه کې دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د کابل د بیړني روغتون د پیښې د ځای د څرګندولو پرته په ټویټر لیکلي، یو مړی او څلور دېرش ټپیان اسپتال ته راوړی شوي دي. په دغه کې 15 ټپیان په هسپتال کې داخل شوي او 11 تنه د درملنې وروسته رخصت کړی شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت چارواکو ویلي چې د چاودیدونکو موادو په وجه د کابل د 12مې 15مې او 14مې امنیتي حوزو په مربوطاتو کې چاودنې شوي، خو مرګ جوبلا یې نه ده اړولې. د افغانستان په کندوز ولایت کې نن ورځ طالبانو لږ تر لږه 8 راکټونه ویشتلي دي او همدا شان یو شمېر انتخابي مواد یې د ځان سره وړي دي. د کندوز د هسپتال مشر ډاکټر مرزیا سلام یفتلی امریکا غږ ته ویلي چې په مجموعي توګه په دغه ولایت کې درې مړي، دوه پولیس او یو انتخابي کارکوونکي او همدا شان یو کم څلوېښت ټپیان زیاتره عام خلکو دغه هسپتال ته راوړی شوي دي. د کندوز د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مشر محمد رسول عمر امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د امام صاحب د ولسوالۍ د آب فروشان د رای ورکولو یو مرکز نه ټول انتخابي وسایل د پولیسو د یو رینجر په ګډون د ځان سره وړي دي. د غور په ولایت کې د رای ورکولو د مرکز د پرانیستو لږ سات وروسته طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد د محلي پولیسو سره نښته وکړه چې په جګړه کې څلور محلي پولیس ووژل شو او دوه تنه طالبان ونیول شو. طالبانو هم داشان د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې څو توغندي ویشتې دي چې د دې ولایت د امنیه قومندان د مرستیال محمد زمان عیار په وینا د دغو توغندو په چاودنه کې دوه ښځې جوبل شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې درې راکټې لګیدلې چې د میدان وردګ د پولیسو د ویان په وینا په دغه کې کوم مرګ جوبلا نه دا اوخته او د رای ورکولو پروسه په عادي توګه روانه وه. د افغانستان هرات ولایت د پولیسو مشر هم په دې ولایت کې د طالبانو د څو راکټې بریدونو خبر ورکړی دی. د هرات د امنیه قومندان امین الله امرخیل ویلي چې د اوبو، ادرسکن، ګلران، کشکر آباد، سنگی او شینډن ولسوالیو په خواو شا کې د رای ورکولو په مرکزونو باندې د طالبانو راکټي بریدونه او ډزې شوې دي چې مرګ جوبلې نه داړولې.
ګرانو قدرمردونکو، اوس هم سازی پام راګرځو د یو بل راپور په لوته. دغه راپور زمونږ همکار خبریال احسان احمد خان رالیږلی دی. په دغه کې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼه کې چې کومه اداریه لیکل شوې ده په افغانستان کې د تشدد پیښو په حق لباندې، چې پکې په قندهار کې د افغانستان د پولیسو امنیې چې کوم قومندان وو هغه ووژل شو او د دغې وروستو د دغه سیمې په حالاتو باندې به د دغې څه اغیز وي، بلخصوص د پاکستان په افغانستان کې د رول په حق لباندې هم شکونه سیوا شوي دي. په دغې کې د پاکستان د لاس لرلو په حق لباندې که څه هم د افغانستان لخوا څه نه دي ویل شوي، خو دلته په سوشل میډیا باندې په ګرده نړۍ کې دغه پیښو ته ډیر د شک په نظر باندې کتل کیږي او دغه پیښه د افغانستان د 18 کاله چې کومه دغلته کې یوه نړیواله جګړه روانه ده په دغه ملک کې، نو په دغه کې تر ټولو زیاته مهمه په موجوده وخت کې بلل کیږي. د ډیوه رادیو خبریال احسان محمد خان څخه به نور تفصیل په هغه راپور کې واورو.
د پاکستان وتلی انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل اداریه کې لیکلي، دا یو داسې برید دی چې 18 کلونو ته رسیدلی په دغه جګړې به په مستقله توګه اثر او نتیجې ولري. ډان زیاته کړې. د گورنر ماڼۍ دننه د افغانستان یو مشهور پولیس جرنیل عبدالرازق وجنه چې په دغه برید کې لوړ پوړې امریکایي جرنیل هم په نښه و، دا ډېر حیرانوونکی ده. افغان طالبانو د دې برید دا څرګنده کړه چې هغوی د افغانستان او امریکایي ځواکونو دا ډول مهم مرکز دننه هم رسیدلی شي. ورسپانې لیکلي د افغان جګړې ختمولو حل د سولې په خبرو کې پروت دی او په کار ده د سیاسي لارې د دغه قسمت ازمیخت وکړي شي او د طالبانو سره خبرې په مخه لاړې شي. اداریا وای پاکستان د پاره دا یو چیلنج موجود دی چې افغان طالبان راوخوځوي چې د امریکا او افغان دولت دواړو سره د سولې خبرو ته کینی. د زیارت په ورځ د قندهار برید وروسته چې پاکستانی خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره د ټلیفوني تماس د لارې خوشینی خودلې و. نومیالی سړنکار طاهر خان وایي هر څوک د پاکستان په طالبانو د تیر وخت په ډول هاغومره مضبوط قابو نشته دی، خو بیا هم د سولې په خبرو کې د پاکستان یو مهم کردار دی.
صلاح الدین ربانی نظر دا دی په دغه بیانیې تر مخه چې افغان طالبان په پاکستان کې دي، دا په دغه بیانیې کې پرون د خارجه وزارت د افغانستان نه چې کوم جاری شوی دی په هغه کې دا موجود دي. نو چې هلته دا سوچ وي چې طالب دلته دی او حمله کیږي او طالب منی، نو بیا خو به د هغې غوښتنه د پاکستان نه زیاتېږي او د پاکستان امتحان به نور هم زیاتېږي چې تا واده کله کړې ده چې هغې سره په ځینو شیانو کومک او همکاري کوم. نو ذمواري به د پاکستان رول، د پاکستان خپل نظر هم بیا درست دی چې په یو وخت زه طالب نه وجلم نه شم او په یو وخت خبرو ته نه شم راوستي. دا د پاکستان یو پالیسي پاتې شوې ده او ډېر خلک ورسره اتفاق کولی شي، لیکن بیا هم که تشدد هلته روان وي بیا خو د خبرو غ نظام تم ډیر زیات پاغي باندې به یو بد اغیز او بد اثر وي.
ډان ورسپانه وای امریکا اوس د افغان طالبانو سره د سولې په لړ کې خبرې اترې غواړي، خو د قومي سلامتیه ځنې برخو لخوا په امریکا کې د غلار ته چې لکه مزاحمت وي او خپل د افغانستان دننه هم ځنې خلک د دې پر ضد دي. د کندهار دننه تر سره شوی د غبرید چې ډیر د فکر او حیرانتیا وړ ګڼل شي، دغه پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوی چې د افغانستان دننه پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. مطبوعات وایي دغه برید څخه څرګند شوی اثر په دغه ټاکنو حاوی شوی. سړنکار اقبال خټک په وینا دغه ټاکنې چې د افغانستان راتلونکي د پاره ډېرې زیاتې مهمې ګڼلې شي او ځکه هم په دې مهال دا قسمه پیښه ترسره شوه.
دغه ټاکنې چې دي د افغانستان افغان ولس ته ډېر مهمې دي او د افغانستان مستقبل چې دی هغه باید چې یو سیاسي کردار یو سیاسي لار دي نه چې د جنګي لار دي. سو دغه ټاکنې اصل کې یو سیاسي لارو باندې تګ مزل کول او منزل ته رسیدلو یو سبب دی او وجه ده، او دغه وجه کې که د طالبان دغه شانتې واقعات کړي نو زه نه ګڼم چې طالبان به سیاسي ګټه
د ډان ورسپانی دا هم لیکلی د هر لوري چې دا غوښتل کیږي چې د افغانستان دغه جګړه ختمه شي، خو د دین زیاته مهمه دا ده چې د یو بل سره به مقصد کومک تر سره کړي، ځکه چې افغانستان د یو ګډوډي حالاتو کې ښکیل کېدای شي که په دغه مرحله داسې سرکشه او وینې تویونکو ته اجازه ورکړی شي. د ادارې تر مخه دا ضروری ده چې طالبان خبرو اترو ته خویولو او رضا کولو کار وکړي شي. دا به وړیا نه وي، خو که فکر وکړي شي د دې په بدل کې لار نور هم يرونکې ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د
د وایس اف امریکا دی بیا یو ساته خبری خبرونه ده. خدمتونه اوریدونکو موږ سملګری اوسې او اوس هم د قطر مرستیال وزیر اعظم او خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال باجو سره لیدل کته کړی دی او د سیمې په امنیت او مخصوصا افغانستان کې چې کوم حالات دي په باندې هم غږېدلی دی. په دې حق له نور تفصیل وړاندې کوي د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابیه پیر.
د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر باجوه د قطر د مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالرحمن اسانی سره لیدنه کې ویلي چې پاکستان د سیمې د امن او استحکام لپاره خپل مثبت کردار لوبوي. د فوج د مطبوعاتي څانګې لاړه خبر سوي بیان کې ویل سوي چې دوړ خيزه چارو باندې خبرې سوي او د پاکستان د تراګري په ضد جنگ او په دې اړه هڅې ستایل سوي دي. د چړونکو وینا ده چې پاکستان او قطر د افغانستان د امن لپاره یو کردار لوبولی سیم. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
ما په خیال باندې د پاکستان او قطر په شکل خپل یو خو باهمي تعلقات دي او بل د افغانستان د امن لپاره ځکه چې قطر هغه لپاره یو ملمستیا کوي د افغان چکم د طالبانو چکم دفتر دی په قطر کې. بالکل د قطر هم سره هغه باندې بس سر رسوخ نه پاکستان هم سر رسوخ شته دي. دا یو مشترکه یو زما خیال دی دی به کوشش به جاري ساتي.
پاکستان په سیاسي او عسکري کچا هر کله د غونډي هوادونو سره د شاړیکو امن او استحکام کردار باور وش کولو هڅه کړي او وایي چې د افغانانو د هیلو تر مخه د ستونزي هواري خواړي. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بې باوري موجوده ده. افغانستان او امریکا د ریزلري چې پاکستان خپل په هواد کې موجود د طالبانو د پټیزالي په ضد ګامونه پورته کولو او خپل د اثر لاندې طالبان خبرو ته تیارولو د پاره سنجیده نه دي. تیر ورځ د افغانستان کندهار ښار کې کېدونکو د بریورد وروسته هم سختي پوښتنې را برسېره سوي دي. د غبرت کې د کندهار د پولیسو مشر عبدالرزاق او د کندهار د استخباراتو مشر مؤمن حسین خیل وژل سوی او د کندهار گورنر زلمی ویسا هغه وخت سخت ټپي سوی کله چې د ولور پورې غونډې په محل محافظ ډزې کړې وې. د دغه پیښې پر طالبانو په سر اخستې و او د پیښې وروسته افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ټلیفوني خبرو کې د کندهار پرتګونکو په اړه معلوماتو کې د مرستو غوښتنه هم کړې. خود دغه خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوی بیان کې د پاکستان مرسته تکرار سوی و او دا هم ویل سوی و چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ولې چې د پاکستان خپل امن او اقتصادي پرمختګ د افغانستان د امن او استحکام سره تړلی دی. د څه څېړونکو وینا ده چې پاکستان لاړه د خبرو سره سره عمل هم ډیر ضروری دی او د دې لپاره به پاکستان ته د افغانستان او طالبانو په اړه خپل تګلارې کې بدلون راوستل وي.
د پاکستان سره سیلما د ایران په پوله باندې د بلوچستان صوبې په چاغي سیمه کې د ایران لخوا راکټي بریدونه شوي دي چې پکې څارو ته زیان اوریدلې ده که مرجو له بکې نه ده شوي. د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
چارواکي دغه پیښه د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله د چاغي په سیمه کې رامنځته شوله. د چاغي د تپتان د لیویزو ځای چارواکو وایي سف امریکا ته وویل چې د تالا په سیمه کې د ایران لوري یو شمیر توغندۍ راوغورځول سولې چې لا سبب یې د چاغي د تالا په دغه سیمه کې د دوی یو شمیر څاروي وزل سوي هم دي. د دغه سیمه یو کس خدای نظر وایي سف امریکا ته وویل چې لومړی د ایرانی چارواکو له لوري د دغه سیمه خلکو ته وویل سو چې دغه سیمه پرېږدي. خلق لکرو کروندې زخه خپل کورو ته ولاړل. بیا تر یو درزن زیاتی توغندۍ راوغورځول سولې. د دې سیمې یو مخاور عمر محمد اسنی وویل چې له پیښې وروسته کله چې توغندۍ ودرېدلې بیا د پاکستان ملیشه قواوې رالی دغه ښارګوټه شاوخوا په خپل ولکه کې واخیستې. د بلوچستان نېشنل پارټي ډاکټر اساق بلوچ چې د ایران او د پاکستان د سرحدي پولې اوسېدونکي دي ویي چې په تیرو 15 میاشتو کې د ایران له لوري په چاغي او د مکران په سیمه کې د توغندۍ د راغورځولو پیښې ډېرې زیاتې سوي دي. د له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ایران له حکومت سره دی په دې باب خبرې اترې وکړي چې دغه ډول پیښې ودرېږي. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې څلور ورځې وړاندې د ایران د سرحدي پولې د میرجاوید د زایدان سره نږدې څوارلس ایراني عسکر وتښتول سو. چې په دوی کې دوه د خپيه ادارې علي رتبه مامورین هم شامل وو. د ایران سرکاري خبري اجانس وی چې د ایران د بارنو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې د تشتول سو کسانو پراخوش کېدو کې له دوی سره مرسته وکړي او دغه ډول څوک په دغه پیژو کې ککاندي او هغه د هم ونیسي. ایران د پاکستان له سفیر زخم غوښتنه کړې ده چې په دې باب د دغې پیښې د پلټونو لپاره په سرحدي پوله کې کوم پرمختګ کړی دی په دې د ایران خبر کړي. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د دی وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د مکسیکو په سفر دی هغه ته د هغوی سره د وایس اف امریکا خبريالي ګریټا ون ساسترن یو مرکه کړې ده او پکې یو شمیر موضوعګانو باندې د دوی نه پوښتنې کړې دي. د منځني ختیځ، د سعودي عربستان او بیا د ترکیې په حقله د دوی چې کوم سفرونه وو په وروستیو کې، نو د هغې په حقله هم ترې نه پوښتنې کړې دي او دغه پوښتنې تاسو ته د شعیب زاده په غږ وړاندې کوو.
They have been a strategic ally of ours since the early 1930s. And recently
the America da kharij charo secretary Mike Pompeo do Voice of America sara pe zangri America ke waili do Saudi Arabistan pa khul safar ke Saudi masharano ta pa khara waili che America da Jamal Khashoggi wajan lanje ta der pa jawar nazar guri aw da che America da adalat prata do cha da wajan ijaza nawar kewi. do Voice of America khabariyale Greta Van Steen sara pa da zangri America ke د منځنی ختیځ د حالاتو په شمول د شمالي کوریا او نورو نړیوالو ستونزو په سر تفصیلي خبرې اترې شوې دي. په استنبول کې په سعودي کنسولګری کې د خبريال جمال خاشقجي په وجنه کې کچري د سعودي عرب پاچا یا ولیعهد محمد بن سلمان لاس لري او امریکا با دغه تاسو خبرګون خای. د دغه پوښتنې په جواب کې مایک پمپیو ویلي کچري په دغه لانجه کې د سعودي عرب لاس وو نو امریکا دغه ته پیلا بیل خبرګون خودلې شي. خو نوموړي بیا ویلي چې مهمه خبره دا ده چې دغه پیښې پلټنې سرته ورسي. نوموړي زیاته کړې ده چې ما په خپل سفر کې د سعودي مشرانو سره په خبرو کې دا خبره په ډاګه کړې چې امریکا په دغه لانجه سنجیده ده. نوموړي زیاته کړې چې دا د سعودي عرب ذمہواري ده چې دغه پیښې پلټنې سرته ورسوي او رښتیا ټول نړۍ ته وخایي، ځکه دغه کار د سعودي عرب په کنسولګری کې شوی دی. کله چې د نوموړي نه د سعودي عربستان او امریکا د اړیکو په اړه پوښتنه وشوه نو مایک پمپیو وویل د کال 1930 راسي امریکا او سعودي عربستان د یو بل ستراتیژیک ملګری هیوادونه دي. نوموړي ویلي چې په ګرد نړۍ کې د ترهګرو په لوي کوونکي هیواد ایران په ضد تر ټولو زیات همکاري هم سعودي عربستان کړې ده او دغه هیواد سره د ترهګرۍ پر ضد زموږ تر ټولو زیات همکاري او رابطې دي. د سعودي عرب او ترکی ترمنځ اختلافونو او د امریکا لپاره د ترکی سره همکاري پاړه د وی پختنې په جواب کې د امریکا د خارجه چارو سکرټر ویلي چې ما د تیرې اونۍ په سفر کې د ترکی صدر اردوان او دغه هیواد د خارجه چارو وزیر سره لیدلې. د ترکی سره زموږ ډېرې جوړې اړیکې دي. ترکی زموږ د نېټو ملګری هیواد دی، که څه هم زموږ د ترکی سره ځنې لانجې هم شته، لکه د امریکایي پادری بوسن لانجا او دا محل هم د ترکی درې ځای خلک چې زموږ په سفارتخانه کې کار کاو ترکی نیولې دي. دغه لانجشته په ترکی یو مهم هیواد دی. ترکیه د اروپا او منځنی ختیځ د یو کولو لار ده. د ګډو اهدافو ترلاسه کولو لپاره به موږ له هغوی سره اړیکې ښې کول بي. په دغه لانجو کې په شام کې روان جنگ هم دی. د شامی اولس د ګټو لپاره موږ د ترکی سره په ګډه کار کولای شو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا د نړیوالې د څنګه د په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
پاکستان د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر د میډیا سره د خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې پاکستان سره دی وخت کې بل لار نشته چې د آی ایم ایف څخه قرضې واخلي. د ویلي دي چې په میډیا باندې د پاکستان د اقتصاد د مکمل توګه خرابېدو چې کوم خبرونه راپورونه مخې ته راځي دغه خبرونه بیا اساسه دي او ملک لا دومره ښکته نه دی غورځېدلی نه د ملک اقتصاد دومره ښکته غورځېدلی دی. په دې حق له نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان تاسو د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه مرستې ترلاسه کولو د پاکستان به دا آخري پروګرام وي. نن کراچۍ سټاک ایکسچینج کې کاروباري غړو ته په خپل وینا کې د اوې
پاکستان جو ہے یہ 19واں آی ایم ایف پروگرام کرنے جا رہا ہے. پچھلے 30 سال میں یہ 13واں آی ایم ایف پروگرام ہوگا. انشاء اللہ تعالی یہ آخری آی ایم ایف پروگرام
چې د پاکستان لخوا په مجموعي توګه د آی ایم ایف نه د نورلسم پروګرام دی او په تیرو 13 کالو کې 13 کوم چې د تمه څرګنده کړه چې آخري پروګرام به ثابت شي. د دې ویناوا چې کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ یا موجوده مالیاتي خسارې له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی خو زیاته کړه چې اقتصاد کې خواله پیل شوی دی او کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ کوم چې 48 بلین ډالر ته رسیدلې دی د کې کمیدل پیل شوی دی. حکومت ته خپل مالیاتي خساره کولو د پاره د 12 بلین ډالرو ضرورت دی. اقتصاد پوه او سینیئر جرنالیست فدا حسین وایي چې د موجوده حکومت په واک کې راتلو 2 میاشتې پوره شوې دي خو تر دې دمه د دوی اقتصادي پالیسي د ابهامو یا شک شبې ښکار ده. د خزانه وزیر وایي چې مونږ آی ایم ایف ته روان یو او بلخوا د وزیر اعظم لخوا بیان راشي چې د دوستانو هیوادونو نه به ورته مرستې ترلاسه شي او کېدای شي چې پاکستان نړیوال مالیاتي ادارې ته لاړ نه شي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د اوی دې سوال په جواب کې چې موجوده حکومت په د آی ایم ایف لخوا نور سختو شرطونو منلو ته تیار شي او کنه ولې چې د بجلی ګیس بیه د وړاندې نه زیاتې شوې دي او د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیه هم ډیره راټیټه شوې ده. نو د اوې امریکا د پاکستان لخوا آی ایم ایف نه قرضې ترلاسه کولو باندې اندېښنې لري او وایي چې پاکستان دا قرضه د چینی قرضو بوج له وجې اخلي او ممکنه ده چې دا قرضه د چین نه اخیستې شوي قرضو قسطونه ورکولو کې خرڅ کړی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو.
دا د وایس اف امریکا دیبا خبرونه د قدر مناوریدونکو اوسم په پاکستان کې په میډیا د سارنی سرکاري اداره چې د پیمرا د هغوی لخوا ټی وی چینلو ته نوټیسې ورکړې شوې دي چې پکې مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي نهال هاشمی مرکې باندې تنقید کړی دی او په دغه باندې ویلي چې دوی په دغه مرکې کې د پوز پر ضد ویناوې کړې دي. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې پیمرا لخوا داسې قسمه نوټیس جاری کیږي. د دوی لخوا قوي سر کیږي او چې کله هم د پوز یا د عدلی پر ضد باندې کوم داسې خبره وشي چې د نیوکو ډکوي نو د دوی عکس العمل چې دی هغه هم په دې شکل کې راځي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې تفصیلی رپورټ کې.
پاکستان کې د میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا په خوانی سینیټر نهال هاشمی لخوا په پوسټ تنقید تقریر نشر کولو باندې یو شمیر ټی وی چینلو ته نوټیس ورکړی دی. بلخوا سماجی رابطو ویب پاڼو باندې دا بحث هم روان دی چې مذهبي توندرو ډلو مشران سترې محکمې مشر قاضي ته په ښکاره دړکې کوي او دا پوسټ په کردار هم ګوتنی سي خو هغه پر ضد هیڅ کاروای نه کیږي پیمرا لخوا د نوټس کې ویل شوی دی چې یو داسې تن تقریر ولې نشر شوی دی چې په تیر وختونو کې یې هم په ادارو تنقید کړی وو او ولې نه داسې ټي وي چینلو پر ضد کاروای وشي د مسلم لیگ لخوا پخوانی سینیټر نهال هاشمی کراچۍ ښار کې یو تقریر کې په پوز سخت نیوکې کړې وې او ویلي وو چې اتلکه پوز یوه انچ ځمکه نه ده ترلاسه کړې او نه یې کولی شي او د پاکستان ایټم بم او اف شپارلس جنگی جازونه تش د نندارو دپاره دي وړاندې هم نهال هاشمی په عدلي تنقید له وجې نه یوازې د قید سزا تېره کړې وه بلکې د سینیټر سوکې نه هم لره کړی شوی وو پاکستان کې په سیاست مدارانو خو هر څوک هر وخت تنقید کولی شي خو په پوز ودلی د تنقید اجازه نشته اوس هم دا وړاندې خارجه وزیر شاه محمود قریشی دا خبره کړې وه د پاکستان دستور هم پوز ودلی باندې تنقید اجازه نه ورکوي د عوامي نیشن ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر د دې وجه دا ښیي چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی نو یا خو پوز نیخ په نیغه حکومتونو کې پاتې شوی دی یا یې بیا حکومتونه جوړ کړي دي او دلته همیش جمهوري ادارې کمزورې پاتې شوی دي
خو نورې داسې زورورې ادارې دي چې کوم بارې کې خبره نشي کېده او که اوشي نو بیا هغه سخت ریپرکشن دي بلکې تھریټس هم ملاویږي انډیویجوالز هم ملاویږي زما په خیال د دې یو وجه خدا دی چې پاکستان کې جمهوري ادارې کمزورې پاتې شوی دي او چې د پبلک او د آئین تن لاندې دا ادارې کار کوي نو عوام ته دا پوره حق دی چې هغوی په تنقید هم وکړي او هغوی اکاؤنټیبل هم کړي نو زما خپل نظر کې دې وخت پاکستان کې بدترین سینسرشپ روان دی خلک خبره نشي کولی که خلک څه خبره کوي یا تنقید هم کوي وت فیکټس هم کوي هغوی به هغوی ته تریټس ملاویږي او داسې هغه چې د آئین نه ډېرې ادارې داسې دي چې آئین نه خپل چې کوم مینډیټ دی نو هغوی نه تجاوز کړی دی او دا پاکستان دپاره ډېر خطرناک وخت دی زما نظر کې
یو خو په پاکستان کې کچر سیاستمداران په پوز یا عدلیه باندې تنقید کوي نو ورته سزا ملایويږي خو بل خو دلته موجود تریک لبیک مشران په ښکارا د ستر محکمې قاضیانو ته دړکې ورکوي یو خبريال اویس توحید یو ټویټ کړی دی په کوم کې دوی د تریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی یو ویډیو هم خوره کړی ده او ویلي دي چې مولانا خادم حسین رضوی په ډاګه دا خبره کوي چې پوز ورته ویلي وو چې عام ټاکنو کې ورته د پارلیمان څومره څوکې بکار وي ور پکړی شي او تمه ده ستر عدالت به د دې نوټس هم واخلي
د پاکستان قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی داخله چارو وزیر رتاب احمد خان شیرپا وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دونیو میاشتې شوې دي خو تر دې دمه د ملک اقتصاد د ملک تننه مسلې په هغې کې د خوالي کم اشارې په نظر نه راځي نوموړی وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو کار هم زنډ خوړلی دی او دغه زنډ نور هم د خلکو چې کم ځایي خلک دي د هغوی اندېښنې سیوا کوي په دې باندې د نوموړي سره زمونږ د ډیور ریډیو خبریال مدو سر شاه خبرې اترې کړې دي راځي چې د آفتاب احمد خان شیرپاو سره دغه خبرې اترې وورو
آفتاب خان که د وایس آف امریکا ډیوا اوریدونکو ته وویل چې د حکومت دا دوه دوه نیمې میاشتې وشوې د حکومت د دې دوه دوه نیمې میاشتو کارکردګۍ ته تاسو څنګه ګورئ مطمئن یې نه
زما په خیال د دوه دوه نیمې میاشتو کې دوی څه کارکردګي خو موږ ته ښکاره نه شوه بلکې د بې یقینۍ صورت حال هغې کې اضافه وشوه خلک اوس مشوش دي چې دا څه کول غواړي کو هغه دا اقتصادي هغې ته وګوره سټاک مارکیټ دومره کریش شو لاندې راغی د روپۍ قیمت کم شو او ګرانی دومره زیاته شوه چې خلک د درې میاشتو کې اوس د برداشت نه خبره اوته نو دې لحاظ سره د حکومت صرف هسې داسې هغه اقدامات کړي چې هغې سره سو ملک ته خو فرق نه پرېږدي کې وایي چې پرایم منسٹر هاوس کې نه اوسېږم یا پروټوکال نه اخلم دا شیدونه په خپل ځای باندې خو چې سو پورې دوی ڈلیور کړی نی یو څه خلکو ته خولی نی او دوی چې کومه وعده کړی دی کو هغه دا یو کروڑ نو کرو یا دا 50 لکه کورونو جوړول نو دا داسې خبرې چې په دې باندې اوس یو طرف ته خو مونږ وایو چې هغه نشته پیسہ مونږ سره نشته او بیا نوکریانې هغې دپاره خو چې څو پورې اقتصادي ماحول نه جوړ شوی او انویسټمنټ نه راغلی زه نه پوهېږم چې دوی څه کول غواړي اوسه پورې یو پالیسي یې څه واضح نه دغه کړې تیارې د دو اس مونږ ته نه ښکاري چې په یو شکم د تیارې کړي.
نو تاسو د پالیسو خبره وکړه که زه پوښتنه وکړم چې خارجه پالیسۍ ته تاسو څنګه ګورئ په خصوصي توګه باندې افغانستان سره اړیکې او هند سره اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ د موجوده حکومت
زمونږ ګورئ چې د افغانستان سره یو تعلق و چونکې هغوی هم په مشکلاتو کې دي او پاکستان هم په هغې کې دی د دهشتګردۍ پر ضد ضد کې دي دواړه ملکونه پکار دار چې موږ یو بل سره همکاري وکړو پکار دار چې موږ دا یو بل نه بدګماني دا ختم کړو امریکې سره به هم زموږ تعلق په دې لحاظ سره ښه کېږي کو زموږ او د افغانستان یو بل سره همکاري شروع شي کوم پورې چې دا هندوستان خبر نه ده نو دوی خو راتلو سره چې داسې بیانات ورکړل او دغه خط مبارکۍ خط دا خو یو رسمي هغه ده هغې نه دا هغه واشته چې هغه ملاوېدل غواړي او دا هغه غلط رووته ده چې بیا خط ور ولېږه فورن منې سترو په سطح باندې چې وی چې بھائی یو بل سره به نیویارک کې ملاقات کیږي هغه مو نه شو هغه هغوی هغې نه واپس شو زمونږ خپل چې کوم مقاصد دي زمونږ خپل مفادات دي هغه مخامخ پیک دو او هغه په بنیاد باندې هندوستان سره یو هغه پکار دی خو دوی ښکاری نه چې دغه سه پالیسی لري یا داسې پالیسی چې هغه سسټین کولی شي هغه هغه مونږ ته په دې د فورن پالیسی کې ښکاري نه
صحیح. آفتاب خان تاسو د فاټا د انضمام خیبر پختونخوا سره د هغې ستاسو ګوند د هغې مرسته کړې وه موجوده حالاتو کې تاسو د فاټا اصلاحات چې کوم دي د هغې نه مطمئن دی که په صحیح روان دي؟
مونږ یې بالکل مرسته کړې وه اوس یې مرسته کوو خو څنګه چې په کوم رفتار باندې دا روان دی او سو مونږ ته ښکاري نه د هغې سره زمونږ اتفاق نشته او دې سره به مایوسي پیدا شي په د فاټا په عوامو کې ځکه چې دا یو ډېره لویه تاریخي مرحله وه او په دې کې کوم اوس رکاوټونه پیدا شي یا دا دې کې رفتار رو شي نو نقصان به رسي او هغه نقصان بیا ډېر د ملک لپاره او خاص کر د فاټا د اوسېدونکو لپاره به ډېر زیات نقصان دی.
صحیح. آفتاب خان بس اخیری پوښتنه کوم چې داسې موږ اورو چې د ملت پال ګوندونو د اتحاد خبرې روان دي آیا تاسو چا سره رابطه کړې ده تاسو سره چا رابطه کړې ده او په کومو نقطو به دا اتحاد وکوي فرض کړئ؟
روان خلا نه دي اوس ودا یو هغه بنیاد کې خودشي زمونږ طرف خو آمادګي راغلی ده نور سیاسي پارټیم چې هغه دغه یو سلسله هغه شي چونکه ټول کمپرس جماعتونه په اپوزیشن کې دي نو دغه لیول باندې چې یو د اپوزیشن کې یو همکاري وکړو په دې الیکشنونو کې مونږ یو بل سره همکاري وکړه او مونږ غواړو چې منیمم پروګرام خاص کر د پښتنو د حقوقو د پښتنو سره د ناروا سلوکو میرې مور سلوکو تن پښتنو خیالات یا سوچ دی هغه په مرکزی سطح باندې هغې ته توجه ورکول دا ټول چیزونه تړلی شوي دي دې ځای د روزګار د دې ځای د کم نقصانات چې په دهشتګردۍ کې شوي دي د هغې ازالې دپاره دا ټول زموږ مسئلې دي نو په دې باندې خو زما په خیال یو ممکنه دا ضروری نه ده چې هغه د الیکشن هغه اتحادي خو په دې پوینټونو باندې اوس د پښتون د قوم دپاره ترجمانی کولو دپاره یو آواز پکار دی هغه چې ټول موږ یو ځای شنو کېدی شي.
شپه خان ډېره مننه تاسو وایس آف امریکا ډیوا سره خبرې
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. Thank you.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدمونو اوریدونکو اوس هم په پاکستان کې 2008 کال کې چې کوم پوزی اپریشن او د تراګری یو لړۍ د پاکستان په قبایلی سیمه باندې ورکه رامنځته شوه، د هغې له کبله چې کوم تباهي او د خلکو ژوند او کاروبارونو ته چې کوم زیان رسیدلی او په هغه کې د لوی سم مارکیټ یا بازار هم شامل دی، چې زموږ خبریال عرفان الله جان دغلته تللی او هلته کې یې لیدلی دی چې د لوی سم بازار چې دی هغه اوس هم د ځمکې سره هوار پروت دی او د بیا ودانۍ او د بیا رغونې هیڅ رقم کارونه چې دی هغه په نظر باندې ناراضي. دغه تفصیلي رپورټ ته ساسو پام راګرځو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې د اگست په شپږمه نیټه په کال 2008 کې د پاکستان د پوز لخوا د توندلارو پردت شوی پوزی عملیاتو پر مهال د سیمې درې بازارونه صدیق آباد، عنایت کلی او خار بازار اغیزمن شوي وو او د لوی سم بازار پکې په مکمله توګه تباه شوی وو. خو لس کاله پس چې اوس په دې سیمه کې امن ټینګ شوی دی، نو د صدیق آباد، عنایت کلی او خار بازار خو واپس جوړ شوی دی او کاروباري هلې ځلې پکې خې په درز روانې دي. خو ولې د لس کاله تیرېدو باوجود هم د لوی سم وران شوی بازار هم هغسې لوټې لوټې پروت دی؟ د لوی سم بازار دوکانداران هر سهار په دې امید دغه بازار لوټې لوټو ځای ته راځي چې حکومت به ورته د دوکانونو او کورونو جوړېدو اجازه ورکړي. خو له بیا دغه دوکانداران ماخام واپس په ډېره مایوسۍ کور ته ځي. د پاکستان پوز په دغه بازار کې د امن د ټینګېدو لپاره د ایف سی قلا هم جوړه کړې ده. ولې بیا هم په دغه سیمه کې د انتظامی لخوا د لوی سم دوکاندارانو ته د دوکانونو او کورونو جوړېدو اجازه نه ورکول یو سوالیه نشان دی. د لوی سم بازار دوکاندارانو ډیو رادیو او ټی وی ته ویلي دي چې دوی لس کاله نه بیروزګاره دي او د لس کاله بیروزګاره پاتې کېدو له وجې پرې ډېر قرضونه هم اوښتي دي او اوس یې د کورونو نغرې ډېر په مشکله بلیږي. دی وویل
یاره جی دلته لسم کال دی زمونږ، دلته زمونږ دوکانونه وران شوي، دا کور وران شوی دی. زمونږ حکومت هیڅ امداد ونه کړو، دا موږ ته آزاد چې روزګار بیروزګاره ګرځو وادي ورې د پردي ګاډي چلو خپل هر څم د منځه تللي. زمونږ وروره حکومت نه دا مطالبه ده چې دا بازار وران دی، خواوش علاقې غونډو زوبندر چارمنګ په دې علاقه کې به خلکو روزګار کو راتلو به او دلته به بس مثال خو به دوکانونه او کاروبار واډه وه، هغه هر څه ختم دي. اوس حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده چې دا اډم بیرته جوړ شي او دا دوکانونه بیرته جوړ شي.
ور لس کاله وشو چې دا علاقه تباه شوې ده، دا رچانه څه پټه خبره نه ده، ټولې دنیا ته معلومه ده. خره په دې باندې یو لوی بازار و چې په هغې نه به د دې خواوشه علاقې تمام ضروریات پوره کېدل، د ټولو خلکو ضروریات به پوره کېدل، ټولو خلکو ته سهولت و. لس کاله وشو دا بازار وران شوی دی، د علاقې والا ته ډېر زیات تکلیف دی، ځکه چې د خپل روزمره ضروریاتو لپاره خار ته عنایت کلی ته ځي، هغې کې ته وخت هم چې کم دی ضایع کېږي او پیسه هم ډېره خرچه کېږي. لس کاله وچو دا بازار وران شوی دی چې کوم دی کې بازار و کوم دوکاندارانو هغه ټول بېروزګاره دي. لہذا زموږ د حکومت وقت نه دا مطالبه ده چې هغه دې خلکو ته پورن دا بازار هم ساز کړي او دې خلکو ته د قرضې ورکړي چې هغې خپل روزګار ساز کړي او د خواوشه علاقې ته چې کوم دی د هغې نه سهولت جوړ شي او هغې خپل روزمره ضروریات د ځینې پوره کوي په اسانۍ سره.
د لوی سم بازار او د چارمنګ د کورونو په حق لمو چې کله دا پوښتنه د اسسټنټ کمشنر ناوګۍ انور الحق څخه وکړله، نو هغه راته په ځواب کې صدارنګ وویل
یاره موږ په کافي کارم کړی دی، حل کړی دی، پروپوزل هم لګولی دی، خو لږ شانتي مسله دا ده چې دې ته فنډ الوکیشن لګ یو ایشو ده، خاص کر کوم کورونه اوس په دې چارمنګ کې خلق دی، هغه دغه شوی دی، خلکو تاوانونه ډیر زیات شوی دی او هغې له چې ګورمنټ کم ریټس ایف ڈی ایم اے چې کوم دی فارټر مکی چې کوم فارټر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی وا، نو هغه دله یو ریټ جو خو هغه د خلکو هغه چې کوم تاوان شوی دی هغه نه پوره کوي، نو هغه کوټ تم تلی دی پاغې کې کیسونه هم دي، نو که دغه لږ حل شي نو موږ ته به مسانه یو فردر به موږ پروسیډ کړو.
دا زما شاته چې تاسو ګوري دا د لوی سم وران شوی بازار دی چې لوټې لوټې پروت دی او د لس کاله تیرېدو باوجود هم حکومت دې اړخ ته کومه پاملرنه نه ده کړې او قریبا زر څخه زیات دوکانونه چې کوم دي په دې کې جوړو، دلته به خلکو کار روزګار کو او دغه سره قریبا زر خاندانونه چې کوم دي دې بازار به چلول، نو دغه بازار چې کوم دی هغه وسران پروت دی او د حکومت چې کوم دی مرستو ته د خلک اړتیا لري. عرفان الله جان، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی باجوړ.
خیبر پختونخوا لری پراته سیمه چترال کې چې کوم لری زله ده دغلته کې د قلاش قبیلې سره تعلق لرونکو وزیر زاده وای چې د ملک جوړېدو په اویا کال تاریخ کې لومړی وار باندې د صوبې اسمبلی غړی جوړ شوی دی. د خپلې سیمې د مسلو په حل باندې به کار کوي او د دغې په اړه باندې نوموړي نورې خبرې اترې زمونږ د ډیو راډیو خبریال حمید الله سره کړې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان 70 کال د تاریخ کې دا لومبې ځل د کلاش کمیونټي له صوبې اسمبلی کې نمائندګي ملاو شو. دا خو د کلاش کمیونټي سره سوچ کې هم نه و چې مونږ د ایم پی اے سره سیټ ورکې پارټي مونږ هم داسې سپورټ کې. دا خو یو تاریخ جوړ شو او کلاش خلک په دې ډېر خوشحاله دي.
د کلاش خلک د وزیرزاده نه تمې سلري چې هغه به د هغوی کمې مسلې دلته صوبې اسمبلی ته راوړي، حکومت ته به راوړي.
ټول د چترال او خاص کر د ویلیز چې کوم خلک دی مسلم او کلاش، هغې نه هغه زمانه ډېر ایکسپیکټیشن لري ځکه چې هلته مسائل ډېر دی. روډ مسله دی، روډ پکې نشته، ټورسټیک ایریا دی او ورته ایکسس نشته، صحت سہولیت پکې کم دی او ایجوکیشن کې مسائل شته. او خاص کر د کلاش خلک چې کم دی د دې سپیسیفیک هم ډېر مسائل دی. خاص کر کلاش یو ځانته یو مذهب دی، الګ یو ایډنټیټی لري. نو زمونږ د آئین کې اوسه پوری ایز اے سپریٹ ریلیجن ډکلیئر شوی نه دی. اوس به زموږ فرسٹ پرایورٹی دا چې د کلاش مذهب به یو آئینی طریقہ باندې دی پاکستان آئین کې ډکلیئر کوو چې دا ځانته یو مذهب دی.
تاسو په خیال کې چې کم د کلاش خپل کم ځانګړی کلتور دی، ځانګړی مذهب دی، تاسو وایئ چې دا غي به کوشش کوي، مشکل ورته څه دی؟ دا غي ضرورت اولې پیخیږي چې دا غي ته حکومتي سرپرستی حاصل شي.
جی هلته کلاش او مسلم کمیونټي یو ځای اوسېږي، هغه اکثر میجارټي کې دمو اکثریت کې او دا ز فخر سره وایم چې اوسه پوری چې دا کلچر ژوندې دی، دا زنده دی، دا دی لوکل چې کوم مسلمانان دا د کلاش خلکو سره ډېره مینه کوي. ګوره مونږ خپل تہوار منو، د عیدی کا روزه یې کسې مونږ ته سینه وي بالکل دا رورولې په طریقه د کلاش ویلي کې خلک اوسېږي. اوسه پوری د مذهب په نوم د مسلمانو کلاشو کې خپلو کې جګړه نه دي شوې ده تر اوسه پوری، او څه کنفلیکټ داسې د په مذهبي نه دی راغلی دی.
سور زبان دی سپریم کورٹ ستاسو د زمکو په حواله باندې دی کیس په ورېدنه کې ویلي دي چې دغه مسلې راپورته کړی ده چې فورسټ کنورژن یا د خلکو باندې د مذهب بدلولو یو فشار ال تشته دی. په دې حواله باندې تاسو وایي چې دغه فشار شته یا سمره دی؟
دا عدالتي دغه دی سداسي په زور سره قبضه شوی نه دی. دې باندې داسې اوس هم د کلاش خلک هلته اوسېږي، ځمکه استعمالوي. تا کیس کورٹ کې روان دی، دا عدالتي دغه دی. سو بله چې کوم فورس کنورژن دی، فورس کنورژن د کلاش ویلیز کې د پاکستان جوړېدل نه مخکې د داسې کیسونه راغل دی چې فورس کنورژن شوی دی د کلاش ویلیز کې. او د کلاش خلک ګوند چترال کې اوس صرف د تری ویلیز کې دی. د پاکستان نه پس بالکل داسې یو کیس هم منلې دل دی چې چاته فورس کنورژن شوی دی. داسې کیس هم راغلی دی چې یو انډر ایج یو ماشوم مسلمان کنورټ شوی دی، هغه نه پس د مفتی خلکو زمان او د کورٹ چترال هغه بیا هغه له چایس ورکړی دی چې تاسو چې اوس وایي چې د اسلام نه اډپ کوم بیا به تا خپل دغه د لاړ څنګه چې اسلام کې دوسو ایج لیمټ دی. تاسو یم کې ساغل دی چې هغه اوس هم بیا کلاش اوسېږي سجنه کې دی او سه یو الګ دی.
او فورس کنورژن نشته، اس عام کنورژن نشته ځکه چې ځنې مطبوعات داسې وایي چې هلته دا چې کوم تبلیغي جماعتونه دي یا هلته مدرسې دي د هغوی د تبلیغاتو له وجې هم ځنې خلک یا جنکۍ هغه د هغوی کنورژن روان دی، داسې خبرې شته دي.
کلاش ویلیز ته د تبلیغیان راځي، تبلیغي چې راځي هغه جماعت کې اوسېږي، اکثر د 100% نه سه 90% توجه خپل د مسلم خلکو له ورکې. مسجد کی تبلیغ کې، روډ کی تبلیغ کې، بازارونو کی تبلیغ کې، چرته چې کلی کې چې چکر لتلی نو اوس په تبلیغ کونډه سه داسې لنه دي شو چرته لارا کې کلاش سره ملو شي په طریقه ورته ویلي. نو تبلیغیانو په دغه باندې دا کنورژن دومره اسانه چې سمره چې دا وګوره اوس یو کلاش کمیونټی چې کوم دی لیبرل او الته سے پردې داسې غنیشته خلق راضی ټورست راضی او د جنکی چې کوم کنورټ کېږي د وجه د غربت دی الته روزګار نشته او دې بهر نه خلق راضی دی ګوري چې هر ځخه جمع شولې د ګاډی کې راغلی دی اغه خیال داسي چې مونږ چې کنورټ شو بل چا سره واده وکړو چې ترل تلاش یا په خورته زمونږ جون به خشي دا د غربت له وجه د جنکو کې د کنورژن ډېر دی دا د دې د تبلیغ له وجه نه دی
ډېر مننه وزیر صاحب د وایس اف امریکا ډیو سره خبره کوله ډېر مهرباني ثانک یو
د پاکستان انګریزي ژبه ورځپاڼه په خپل یو راپور کې وایي چې د پاکستان حکومت په داسې یو مسوده باندې کار کوي چې ښځه به بغیر د عدالتي پروسې طلاق اخیستی شي په دغه حق له باندې نورې خبرې اترې نور تفصیل زمونږ د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي
د پاکستان انګریزي ژبه ورځپاڼه د نیوز نن خپل یو رپورت کې وایي پاکستان حکومت په یو مسوده کار کوي چې بغیر د عدالتي پروسو نه به ښځه د خپل خاوند نه طلاق اخیستی شي د پاکستان کونسل آف اسلامک آیډیالوجي مشر ډاکټر قبله یاز وایي دوی د یو نوې نکاحنامې مسودې تیاری کوي چې په هغه کې به په اسلام کې ښځې ته د نکاح ماتولو احکامات په واضح توګه ښکاروي او دا مسوده به علماو سره د سلا مشورې وروسته حکومتي چارواکو ته حواله کی
یو خزه ته گنجائش ته چې نکاح فسخ کی هغه یو گنجائش وی هغه دیور ته طلاق تفویض وای نو چې طلاق تفویض په نکاح نامه کې اول نه ومه نشي نو دا یو گنجائش والا را جوړ دی شي نو موږ واړو دا چې اگر چې د دې ذکر شته زموږ په موجوده نکاح نامه کې پاډر واځه هم نه ده وا ممن هغه نکاحوان چې دا هغه کټ کی نو موږ اوس دا وایو چې دا لږ داسې محفوظ جوړ کو او چې وایس ته دینه خبره ای ځکه چې عموماً عائلي مسایل دومره پیچیده شوي دي نن سبا چې کله کله د دریو طلاقونو مرحله راشي نو ډېرې غټې مسلې جوړېږي او نو دا په هغه تناظر کې ده
د ښځو حقونو لپاره کارکونکي یاسمین اختر وای په عدالتونو کې د ښځو لپاره خلع غستل یو ګران او پیچیده عمل دی که ښځو ته نوې نکاحنامه کې د جدایي اسانۍ ورکړل شي نو د ډېرو مسلو نه بچ کېدای شي
تاسو که کتلې ریمنج په تور هم ښځه آزاده هم کی کور نه او هم باسي او هغه طلاق یې هم نه ولې چې د تر رائټ خود په لاس کې دي نه چې دا طلاق ورتي نو بس بیا طلاق کیږي نو هغه پرې دی هم نه او بیا ټول عمر هغه ښځه د سړي په نامه باندې لاس دی ولې دې ناس دی نه دا خو اوس یو قسم وایشن دی چې اسلام کې داسې څه هم نشته
سیولونکو وای په دې مسوده لا هم سلام مشورې روانې دي او قانوني شکل کې منظورې دروستو به عملي کېدي شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه وا چې د واشنگتن ډي سي د سټوډیو نه تاسو په ریډیو باندې اوریدله د دغه ترڅنګ په ټي وي باندې ما و هم لیدله ډیره مننه کو قدر مناوریدونکو د دیوا خبرونه لا هم دوام لري راتلونکي پروګرام چې دی هغه د های فایو دی او نایله محمد وکیل خان به تاسو دغه خبرونه وړاندې کوي د دې خبرونه وړاندې کوونکی وګمه جالوان
او زاش پخمن
اخلو تاسو نه اجازه ده لا پامن
ده لا پامن